السلام علیکم د مخام شپږ بجې شوېزه صفی الله ستنګ زم تاسو زموږه د اسدی رډیو لاري د ورستې نیم ساعته خبری مجلې له طریقه اوري دا نیم ساعته مجله د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د تخبری یو وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغان حکومت یو سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې په قطر کې د طالبانو له ځینو استازیو سره د افغان حکومت استازیو کتلی دي. دا هم اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس نن د سعودي له پاچا سره په ریاض کې په بېلابېلو مسایلو خبرې وکړې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل راوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د حکومت اجرایه رئیس د سعودي عربستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان حکومت د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. مشرانو جرګه وایي هغه وزیران دې له دندې لرې شي چې انکشافي بودیجه یې نه ده مصرف کړې او ملګرو ملتونو د سوریې حلب ښار ته نږدې د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو له پیل مخکې د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د حکومت اجرایه رئیس د سعودي عربستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان حکومت د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. عبدالله عبدالله نن ریاض ته د سفر په دوهمه ورځ پر خپل ټویټر پاڼه خبر ورکړ چې په دې اړه له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره خبرې کړي. اجرایه ریاست په یو جلا خبر پاڼه کې وایي چې ښاغلی عبدالله د سعودي د وزیرانو د شورا له لومړي مرستیال او د کورنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمې په کچه جدي همغږي رامنځته شي. خبر پاڼه زیاتوي چې سعودي چارواکو په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت له هڅو سره مرستې ته چمتووالی ښودلی. د یو بل خبر له مخې سعودي عربستان افغانستان ته هر کال د لوړو زده کړو د 400 بورسونو د ورکولو ژمنه کړې. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته ویل چې دا خبره د سعودي د پوهنې وزیر له اجرایه رئیس سره د لیدنې پر مهال وکړه.
سعودي عربستان افغانستان ته له دې وروسته هر کال 400 د لوړو زده کړو بورسونه ورکوي او همداراز د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د پوهنتونونو د نښلولو لپاره به هم عملي ګامونه پورته کیږي.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د درې ورځني سفر په مقصد په ریاض کې دی. مشرانو جرګې له حکومت غوښتي څو هغه وزیران چې انکشافي بودیجه یې نه ده مصرف کړې له دندو ګوښه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار نن په عمومي غونډه کې وویل چې دا وزیران باید لوی څارنوالۍ ته معرفي شي. د مالیې وزارت له دې مخکې ژمنه کړې وه چې سږنۍ بودیجه به په سلو کې 80 مصرف کړي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر وایي تر څو چې په افغانستان کې موجود ملي بسونه ترمیم نشي هند به هغه زر بسونه چې افغانستان ته سره ژمنه کړې وه ورنه کړي. محمد الله بتاش نن د ترانسپورت د ملي ورځې په مناسبت غونډې ته وویل دا مهال د 200 ملي بسونو د رغولو کار جریان لري چې ډېر ژر به بشپړ شي. نوموړی وایي چې ټول 600 ملي بسونه ترمیم ته اړتیا لري. له ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو د سوریې حلب ښار ته د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو له پیل مخکې د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د برخې ویان ینس لایر کې نن وویل چې د یو لوري لخوا یو ارخیز اعلان نه بلکې د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو څخه امنیتي ضمانتونه غواړي. ملګري ملتونه دا اعلان وروسته له هغه کوي چې په حلب کې د را روانې پنجشنبې په ورځ د هوایي حملو له ځنډولو مخکې نن نیمه شپه هلته د روسیې او سوریې الوتکو بمبارۍ بندې کړې. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو نن وویل چې بمبارۍ نیمه شپه په یوه بجه بنده شوه. د له وخته مخکې اوربند ته اړتیا وه څو د اکتوبر په 6مه نېټه د بشري مرستو د رسولو په مقصد په جګړه کې وقفه عملي شي. کرملین وایي هوایي حمله د پنجشنبه په ورځ د 8 ساعتونو لپاره ځکه ځنډوي چې ملکی وګړي او مخالف وسلوال د حلب له شمالي برخې په خوندي ډول ووتلی شي. د شوی ګل څرګندونو وروسته د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا د روسیې د پوز لخوا د ښه نیت یو اقدام وباله. زرګونه عراقیانو نن په بغداد کې د ترکیې د سفارت مخې ته غونډه وکړه او د عراق په شمال کې د ترکیې ځواکونو د حضور په وړاندې اعتراض وکړ. اعتراض کوونکو غوښتنه وکړه چې انقره د عراق د حکومت له غوښتنې سره سم موسل ښار ته نږدې خپله پوځي اډه بنده کړي. مظاهره چیانو چې د توندلاري شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر پلویان هم پکې وو نارې وهلې چې اشغالګران دې له دې ځایه ووځي. په عراق کې د ترکیې ځواکونو حضور د بغداد او انقرې ترمنځ په اړیکو کې بحران راوستی. یو ایرانیول اصل امریکایی او د هغه اتیا کلن پلار له امریکا سره د همکارۍ په تور په لس کاله بند محکوم شول. میزان خبری آژانس نن راپور ورکړ چې سیامک نمازی او د هغه پلار باقر نمازی د امریکا له حکومت سره چې ایران یې خپل دښمن بولي د همکارۍ په خاطر په حبس محکوم شوي. د سیامک نمازی د کورنۍ غړي وایي چې هغه په 2015 کال کې تهران ته له رسېدو سره سم ونیول شو او پلار یې چې د یونیسف متقاعد مامور و او د امریکا او ایران دوه ګونی تابعیت لري سکل په فبروري میاشت کې ونیول شو. د امریکا حکومت د دواړو کسانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې. او د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو وایي د برلین څلور اړخیزې سرمشریزې ته ډېر هیله من نه دی. په پام کې ده چې د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین مشران د اکتوبر په 19 نیټه په برلین کې په خپله غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمولو په اړه بحث وکړي. ولسمشر پوروشنکو نن د ناروې په پلازمینه اوزلو کې وویل زه د اوکراین راتلونکي ته خورا زیات هیله من یم خو له بده مرغه د سبا ورځې غونډې ته ډېر امید نه لرم. د میرمن مرکل ویان سټیفن زایبرت پرون وویل چې په سرمشریزه کې به همداراز په اوکراین کې د بحران د ختمولو لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث وشي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې د یوې مشخصې موافقې په اړه خبرې کول تر اوسه له وخته مخکې دي.
دا خبرونه په ازادي راډیو ټکې اورګې پانه کې لوستل شي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې یو حکومتي چارواکي ازادي راډیو ته تایید کړ چې د قطر په مرکز کې د افغان حکومت استازیو له طالبانو سره خبرې کړې دي. اخوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د سعودي له پاچا سره وکتل او د سولې په باب یې د هغه هیواد همکاري وغوښته.
در باره صلح امنیت افغانستان، روابط افغانستان و پاکستان، اجازه کار بر افغانهای مقیم عربستان و تغییر پاسپورت‌های پاکستانی، کردن افغان به پاسپورت‌های افغانی.
حکومت د مشرانو جرګې هغه اندېښنه بې ځایه بولي چې حالاتو ته ډېره پاملرنه ونه شي افغانستان به د ځینو هیوادونو د سیالیو په ډګر بدل شي.
افغانستان د هیچا پر خلاف باندې نه شي استعمالېدلی.
د هماوري چې سکال درې لکو نه زیات افغانان له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغان حکومت یو چارواکی ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ چې د قطر په مرکز کې د افغانستان د حکومت استازیو له طالبانو سره خبرې کړې دي. دا خبر تر دې مخکې ګارډین برچانوي ورسپانې افشا کړ او څرګندې کړې چې د خبرګولي له دوهمې را په دې خوا چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په پاکستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، دا لومړی ځل دی چې دواړه خواوې مخامخ خبرو ته سره کښېني. دوها له نږدې درې کلونو راهیسې د طالبانو د ډیپلوماسۍ په مرکز بدله شوې او هلته طالبانو خپل دفتر پرانیسته. جزئیات احمد شیبر پراپور کې.
د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د قطر په مرکز دوها کې خبرې شوې دي. دغه چارواکي نه غوښتل چې نومې واخیستل شي، خو تر دې مخکې ګارډین ورسپانې دا خبر ورکړی و. د ورسپانې په وینا دا خبرې شاوخوا دوې اونۍ مخکې او تیره میاشت ترسره شوې دي او پکې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر رور، ملا عبدالمنان اخوند برخه اخیستې ده. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی هم ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې شوې دي، خو دوی وایي چې د دوی ډله پکې نه و.
کوم منابع چې موږ په کوټه پېښور کې لرو او د مطبوعاتو د خاطر چې ما تعقیب کړي دي، دا مذاکرات د څو ورځو راهیسې د مذاکرات د دوی د عبدالمنان په مشرۍ کې روان دي. دا امریکایانو سره هم شوي دي، د افغانستان د حکومت سره شوي دي.
ګارډین د طالبانو په وینا وایي چې د قطر په مرکز کې د سپتمبر په لومړیو کې په دوستانه فضا کې خبرې وشوې او په هغې کې د ملا محمد عمر رور، ملا عبدالمنان اخوند، د افغانستان د ملي امنیت له عمومي رئیس معصوم ستانکزي سره مخامخ خبرې وکړې. د کوټې شورا یو غړي ګارډین ورځپاڼې ته ویلي دي چې طالبان په دې باور دي چې د افغانستان مسله درې غاړې لري: امریکا، افغان حکومت او طالبان. او که چیرته د خدري سره خواوی خپل غونډو ته دوام ورکړي، په راتلونکي کې به مثبت پرمختګ رامنځته شي. د کوټې د شورا غړي دا خبر هم وکړه چې ملا منان اخوند د دوی د شورا له لوري د دې لپاره قطر ته استول شوی دی چې دا خبرې مهمې دي او د ملا منان ګډون په دې خبرو کې دا معنا لري چې د طالبانو سیاسي او پوځي حضور په دې خبرو کې موجود وي. د راپور له مخې د قطر په غونډو کې پاکستان برخه نه لرله، ګارډین د یو غربي مسول په وینا وای چې په پاکستان کې په ورستیو کې د طالبانو یو شمېر چارواکي ونیول شول او په دې ډول د پاکستان د استخباراتو شبکې غواړي چې یو ځل بیا د سولې پر خبرو خپل کنټرول ولري. شاوخوا لس ورځې مخکې ملا عبدالمنان نانی په کوټه کې ونیول شو. دی د طالبانو د شورا مالی مسول و. تر ملا نانی مخکې ملا صمد ثانی چې د طالبانو لپاره د مرستو د جلبولو مسول و په کوټه کې نیول شوی و. افغان ولسمشر ته به نږدې کس ګارډین ته ویلي دي چې په پاکستان کې نیول شوي کسان د ملا منصور خلک دي او دوی پر پاکستان شکمن شوي دي چې د ملا منصور په قتل کې لاس درلود. د ګارډین ورځپاڼې په باور د قطر د سولې له خبرو سره به د ملا محمد عمر زوی محمد یعقوب هم یو ځای شي.
د افغانستان حکومت او طالبانو تر اوسه په رسمي ډول په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو تایید نه دی کړی. اوس مرزو عربستان ته د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ ریاست ته تللی نن د سعودي عربستان له پاچا سره ولیدل او د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت پر هڅو خبرې ورسره وکړې. نوموړي د افغانستان د سولې په برخه کې له ریاست څخه د همکارۍ غوښتنه هم وکړه. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په اړه د هر ډول همکارۍ لپاره چمتووالی وښود او د غراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر ښه کېدو ټینګار وکړ. فریبا ظاهر له نور جزئیاتو سره.
د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د افغان حکومت اجرایه رئیس په لیدنه کې پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وسوې. د افغانستان سوله او امنیت او د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هغه څه و چې په دې لیدنه کې بحث ورباندې وسو. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل تر دغو خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل
اجرایه رئیس نن د عربستان له پاچا سره ولیدل او په دې ترڅ کې د افغانستان د سولې او امنیت او هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو په عربستان کې افغان کارکرو ته د کار جواز او په هغه هیواد کې د افغان کارکوونکو د پاسپورټونو پر اړولو بحث وشو.
د افغانستان اجرایه رئیس د سعودي له پاچا سره د خبرو پر مهال افغانستان د تروریزم قرباني وباله او له تروریستانو سره د ځینو هیوادونو د همکارۍ په اړه اندېښنه وشوه. عبدالله عبدالله ویلي تر هغه چې له تروریستانو سره همکاري بند نه سي هیواد به په ستونزو کې راګیر وي. نوموړي په دې برخه کې د ریاض همکاري وغوښته. سلمان بن عبدالعزیز په همدې خبرو کې د افغانستان د سولې څخه ملاتړ وشوه او په دې اړه یې د خپل هیواد د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل یو ځل بیا
د
عربستان پاچا وویل چې خپل ټول امکانات به د افغانستان حکومت په واک کې ورکړي څو د سولې راوستلو په برخه کې کار ترې واخیستل شي. هغه دا راز وویل چې طالبان باید د سولې لپاره د نیک نیت په توګه مخکې تر دې چې د سولې مذاکراتو ته راځي بریدونه ودروي او د خلکو له وژنو لاس واخلي.
د یادونې ده چې په دې سفر کې د هغو افغان کارګرو د ستونزو په اړه خبرې وسوې چې په پاکستاني پاسپورټونو په سعودي عربستان کې کار کوي. سعودي ومنله چې دغو ټولو کارګرو ته به افغاني پاسپورټونه ورکړل سي. سعودي عربستان ته به د ښاغلي عبدالله په مشرۍ د تللي پلاوي سفر درې ورځې دوام وکړي. په دې سفر کې د افغانستان د پوهنې لوړو زده کړو او عدلي وزیرانو له خپلو عرب سیالانو سره ولیدل او یو لړ موافقې ترمنځ وسوې چې تر ټولو مهم یې د افغان زده کوونکو لپاره د 400 تحصیلي بورسونه ورکوالدی.
راپور کې مو اوریدل چې نن اجرایه رئیس عبدالعبدالله د سعودي له پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سره کتل او د سولې په برخه کې د ریاض همکاري غوښتي. په دې اړه باندې چې د سعودي عربستان هیواد څنګه کولای شي د سولې په برخه کې مثبت همکاري وکړي زموږ همکار احمد شیبر د سیاسي چارو کارپو مجيب لمر څخه پوښتنه کړي.
د درې مشخصو دلایلو په اساس باندې سعودي عربستان کولای شي چې د افغان حکومت او سوال طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې منځګړیتوب وکړي. لومړی دا چې حرمین شریفین هلته موقعیت لري. دویم سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه وو چې د طالبانو واکمنۍ پر مهال یې اسلامي امارت په رسمیت پیژندلی وو. دریم مشخصه موضوع سعودي عربستان او د سعودي عربستان باندې حاکمه کورنۍ په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له طالبانو سره اړیکې لري. خوای ور سره مرستې کړې وي او اوس هم داسې رپورټونه خپرېږي چې د سعودي عربستان او په مجموع کې د خلیج د څنډې هیوادونو شیخان له طالبانو سره مرسته کوي. دا درې مشخص دلایل دي چې عربستان کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
د افغانستان د اجرایه رئیس د سعودي عربستان له سفر سره په یو وخت نتایج شوي خبرونه په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. قطر په فارس خلیج کې هغه هیواد دی چې د بحرین، کویت او عمان په پرتله روابط له سعودي عربستان سره ښه نه دي. نو بیا هم کېدای شي چې په قطر کې د طالبانو د سولې په خبرو کې ریاض مرسته وکړي.
سعودي عربستان او قطر خپل منځ کې رقابت لري. د قطر هڅه دا ده چې د عربي هیوادونو ترمنځ د سعودي عربستان ځای ناست شي، او په دې اړه ګامونه پورته کړي دي. د افغان حکومت طالبانو ترمنځ د سولې خبرو منځګړیتوب په د افریقا په شمال کې او مشخصا په افریقایي هیوادونو کې د سولې خبرو کې منځګړیتوب، او همدارنګه د فلسطین په مسلې کې منځګړیتوب هغه موارد دي چې د قطر لیوالتیا کې څو د یو قدرت په توګه ظاهر شي او د سعودي عربستان ځای ناستی ووسی. دلته د افغان حکومت لپاره مهمه ده چې څنګه کولای شي د قطر او سعودي عربستان ترمنځ تعادل وساتي، او د دې پاړي کې باید تعادل موجود ووسی.
المرسب تاسو چې قطر او سعودي عربستان یو ډول سیالي لري، که ریاض په دې خبرو کې مرسته کوي، تهران به څه کوي؟ د تهران او ریاض سیالي، او کابل به څنګه د تهران او ریاض توازن ساتي؟ د قطر خو لا بیله خبره ده.
په خلیج کې ورستوي تحولات او د ایران د خوا ورستوي لاس په هم په کتو باندې سعودي عربستان هم هڅه کړې ده چې ځینې دوستان پیدا کړي، متحدین پیدا کړي، د یمن موضوع کې همدارنګه د بحرین موضوع پر سر باندې. دلته افغانستان هم یو دغه پتوګه یا دی یو د هغه سیم پتوګه مطرح کیږي چې ایران هم غواړي په خپل کې او سعودي عربستان هم همدا هڅه کوي، او تقریبا په غیر مستقیم توګه افغانستان د چالي ته داخل شوی دی. اما د افغان حکومت لپاره زما په باور باندې تر ټولو مهمه دا ده چې کوم هیواد کولای شي د افغانستان ګټې تضمین کړي.
د سیاسي چارو د کارپو مجيب المر خبري موارد چې څنګه عربستان کولای شي د افغانستان د حکومت سره د سولې د برخې د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان مشرانو جرګه روانو نه امنیو ته په کتو اندېښنه ښیي چې افغانستان د ځینو هیوادونو د سیالیو په ډګر بدل نشي. د مشرانو جرګې رئیس د سې شنبې په ورځ عمومي غونډې ته وویل سیاسي مشران باید لازم اقدامات وکړي ترڅو افغانستان د سوریې له برخلیک سره مخ نشي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست په یاده برخه کې اندېښنې بې ځایه بولي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې نامنیو او د نویو رقابتونو په اړه خبرو شویو راپورونو اندېښمن کړي وای حسنه افغانستان د سوریې په برخلیک اخته شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سې شنبې په ورځ د سناتورانو له ګڼو اندېښنو وروسته وویل چې افغان سیاسي مشران باید متوجه شي او هیواد د روان بد وضعیت څخه وباسي.
خو دغه حالت نه لول در څنګه چې کلیزي صاحب او دوستانو ته اشاره وکړه چې ملک داسې بحران راشي لکه سوریه کې، زموږ سیاسي مشران باید متوجه وي او دغه وخت د وحدت او یووالي او د خپل قوا او د حمایت او تجهیز لپاره د خپل نړیوالو بینلمللي دوستانو کومک وغواړي. هغه مهال د هغه معلومات چې رسنیو کې ترسره کیږي چې روسیا او ایران او پاکستان د طالبانو د هیاتونو سره مذاکرات کوي بوخت دي، خارجه وزارت په دې اړه به وضاحت ورکړي.
د په داسې حال کې دا چې سناتوران وایي د هیواد په شمال کې د هممهاله جګړو ډېریدلو او روسیې او ایران ته د طالبانو د سفرونو په اړه د راپورونو خپرېدلو اندېښمن کړي چې روسیا او ایران په افغانستان کې د وطلوالو مخالفینو ملاتړ ته زړه ښه نه کړي. پاکستانی رسنیو روانه اونۍ داسې معلومات خپره کړي چې طالبان په سیمه په تیره بیا له ایران او روسیې سره د اړیکو جوړولو په لټه کې دي. که څه هم افغان حکومت د دې راپورونو پخلی نه دی کړی، خو ویل کېږي چې طالبان د ایران او روسیې لپاره خپل استازي هم ټاکلي دي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په شمال کې د جګړو د رهبرۍ په وخت کې ویلي چې ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ هڅې کوي چې د هیواد شمال ته ونیم زره داعش جنګیالي انتقال کړي. هغه ویلي چې سلګونه چچنی، ازبکستاني، عراقي او سوري جنګیالي چې د داعش په لیکو کې جنګیږي هڅه کوي چې راتلونکی کال د هیواد په شمال کې مرکزونه جوړ کړي. له دې وړاندې پخواني جهادي قومندان اسماعیل خان هم په هرات کې ویغونډې ته وویل چې ایران او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه هڅه کوي چې افغانستان په دویمې سوریې بدل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست په یاده برخه کې اندېښنې بې ځایه ګڼي، وایي چې دغه هیواد به هیڅکله هم په لویو لوبو کې ښکېل نشي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینه پال:
افغانستان
د هیچا پر خلاف باندې منس استعمالیدلی. د افغانستان خارجي سیاست پالیسی روشانه ده، په هیڅ صورت باندې به سیمې او نړۍ په کچه باندې لوی بازی په هغو کې به ښکیل نه سي.
ښاغلی مینهپال ټینګار کوي چې افغانستان په خپل بهرني سیاست کې د ټولو ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو سره ښې اړیکې لري، او دا خبره د دغه هیواد په بهرني سیاست کې چې په 5 حلقو کې تعریف شوی دی ښه روښانه ده.
آزادی خبری مجله اوري.
قدرم نوریدونکو، د افغانستان د ملګرو ملتونو نوې شمیرې ښیي چې څه باندې 3,50,000 افغان کډوال روان کال له پاکستان څخه خپل هیواد نه افغانستان ته ستانه شوي دي. وړاندې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې په راپور کې راغلي و چې د راجستر شویو بیرته رسنیدونکو کډوالو شمیر تر 200,000 لوړ دی، خو په نویو شمیرو کې هغه کډوال هم شامل دي چې په قانوني ډول نه دي راجستر شوي. دغه اداره اټکل کوي چې د روان کال تر ختمېدو د مخه به ښایي نږدې 4,500,000 افغانان له پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د بشري چارو د همغږي دفتر روانه اونۍ له پاکستان څخه افغانستان ته د بیرته ستانه سویو کډوالو د شمیر په اړه تازه ارقام خپره کړي چې شي روان کال تر 3,500,000 ډیر کډوال خپل جګړې ځپلې هیواد ته بیرته ستانه سوي دي، او دا لړۍ لا هم دوام لري. د اکتوبر په لومړیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR د هغو بیرته راستنه سویو کډوالو شمیر چې راجستر سوي و تر 200,000 ډیر شودلې و، خو په نوي شمیرو کې هغه کډوال هم شامل دي چې راجستر سوي نه دي. په افغانستان کې د بشري چارو د همغږي دفتر لخوا په ویلامه کې راغلي چې تر اوسه 2,200 راجستر سوي او 1,200 هغه افغانان دي چې راجستر سوي نه دي. په دغه راپور کې ویل سوي د جولای میاشتې راهیسې 3,300,000 افغانان بیرته راګرځېدلي دي. په یاد سوي راپور کې راغلي چې تمه ده د روان کال تر ختمېدو د مخه د راستنه سوي کډوالو شمیر 4,640,000 ته ورسېږي. داسې ښکاري چې د دغو کډوالو رسېدل به افغانستان له یو بل بشري بحران سره مخامخ کړي. د دغه هیواد چارواکي له وړاندې د هغه بحران په اړه اندېښمن و چې د کورنۍ جګړې له کبله د 3,000,000 بېځایه سوو کسانو له کبله رامنځته سوی دی. د بشري چارو د همغږي دفتر ویاندی دانیل مویلان ویلي چې یوازې په کندوز او د افغانستان په ځینو جنوبي سیمو کې د تاوتریخوالي له کبله 10,000 کسان په هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي پاکستان د 1.4 میلیونه راجستر سوي افغان کډوالو کوربه دی، او په دې توګه د کډوالو د کوربتوب په برخه کې په نړۍ کې دریم لوی هیواد ګڼل کیږي. اټکل کېږي 1,000,000 نور کډوال به هم په دغه هیواد کې وي چې راجستر سوي نه دي. له 2009 کال راهیسې اسلام آباد په پرله پسې ډول د دغو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ضربلاجل ټاکلی دی، او داسې بیرسته چې شایي وروستی ضربلاجل به د 2018 کال د مارچ میاشت وي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو ازادي رادیو ته غواګیس قدر منوریدونکو، په دغه ورسته یو شیبو کې هم یو راپور له د هرات څخه راغلی دی. په هرات کې نن دی ویلنی محکمې په ترڅ کې 15 کسان د اختطاف او وژنې په یوې قضیه کې په اعدام محکوم شول. د مقتول کورنۍ د محکمې له حکم خپل رضایت څرګند کړی، او د محکوم شوی مدافع وکیلانو بیا د محکمې حکم ناقض ګڼل. رضوان مراد په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د هرات ابتدایي محکمې و کسان چې د یو کس د تختولو او وژلو په قضیه کې مجرم پیژندل شوي و په اعدام او ګودبن محکوم کړل. د محکمې رئیس محمد شعیب ابراهیمی په علني محاکمه کې نن د صورت دعوا او قضایي هیئت د دلایلو له اورېدو وروسته خپل حکم صادر کړ. په اعدام محکوم شو کې د هرات دولتي شورا یو غړی حاجی اسکر هم شامل دی چې د بادغیس ولایت د یو اوسیدونکي په تختولو او بیا د هغه د وژلو په قضیه کې مجرم پیژندل شوی دی.
تو اسمی حاجی اسکر ولد محمد انور ولد امیر امیر خان را در خصوص اختطاف منجر به قتل محمد شاه ایماق مطابق هدایت ماده 6.12.9 و 13 قانون مبارزه علی اختطاف و قاچاق انسان با رعد ماده 395 قانون جزا و رعد ماده 39 قانون مذکور به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم مجازات نبودیم.
محکمه لدی و کسانو څخه 15 په اعدام، یو په یولس او یو په یو کال بند محکوم کړل. دا محکوم شو کسانو مدافع وکیلانو بیا د محکمه پر حکم اعتراض وکړ، او ویل چې د محکمه قاضی د دوی دلایل ته غوږ نه دی نیولی او د دوی په خبره دا حکم ناقص دی. بلور ته بیا د مقتول کورنۍ د محکمې له حکم څخه خپل رضایت څرګند کړی دی، او هیله څرګنده کړې ده چې پر محکوم شو کسانو سزا عملی شي. په هرات کې د ازادي راډیو د خبریال په خبره وو محکوم شو کسانو شاوخوا څلور میاشتې مخکې د بادغیس ولایت یو اوسیدونکی د هرات کوشکې رباط سنګي ولسوالۍ ته تښتولی او بیا یې وژلی دی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د باکیفیته ښوونې او روزنې د ملاتړ غورځنګ وایي غواړي چې د پوهنې لپاره د نړیوال کمپاین په مرسته تر 2030 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د هر وګړي لپاره د وړیا خوندي او باکیفیته زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د باکیفیته ښوونې او روزنې د ملاتړ غورځنګ وایي چې د حکومتونو او نړیوالې ټولنې په مالی او تخنیکی مرستو به تر 2030 میلادي کال پورې د نړۍ د هر وګړي لپاره د وړیا خوندي او باکیفیته پوهنې د اسانتیاو د برابرولو شاهدان ووسو. دا خبرې د نوموړي غورځنګ یا باکیفیته ښوونې او روزنې د نړیوال کمپاین مسؤلینو د سې شنبې په ورځ په کابل کې د پوهنې وزارت د چارواکو، ښوونکو او زده کوونکو په یوې غونډه کې وکړې. د دې کمپاین یو تنظیمونکی رحیم جامی په افغانستان کې د ښوونې او روزنې د کیفیت او کمیت د خوالي په مقصد افغان حکومت ته د دوی وړاندیزونه داسې بیان کړل.
در اولویت قرار دادن بودیجه برای تعلیم و تربیت توسط
د ښوونې او روزنې لپاره د ملي بودیجې د فیصدۍ زیاتولو ته لومړیتوب ورکول، په لری پرتو سیمو کې د ښځینه ښوونکو زیاتول، د ښوونې او روزنې په برخه کې د ملي او نړیوالو ارګانونو ترمنځ همغږي، د ښوونځیو رغول او جوړول او د مسلکي ښوونکو جذبول.
د کمپاین مسؤلینو د افغان حکومت له نړیوالو مرستندویانو هم وغوښتل چې د خپلو مرستو 40% دی د افغانستان د ښوونې او روزنې لپاره ځانګړي او پر خپلو ژمنو د عمل وکړي. په جوړې غونډه کې د پوهنې وزارت استازي زمیر ګوارا وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې د هیواد د ښوونې او روزنې په کیفیت او کمیت کې یو لړ مثبت بدلونونه راغلي، خو له دې سره سره یو لړ ستونزې شته چې د دوی د پلانونو د پلي کولو مخه نیسي.
له بده مرغه یو سرو ولس ښوونځي د نامنې له امله تړلي او څه باندې 3 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي او سم کابو 50 ښوونځي د زده کړو لپاره مناسب چاپیریال نه لري.
د پوهنې وزارت استازي د وزارت لاسته راوړنې هم په ګوته کړې او ویل چې په وروستیو دوو کلونو کې د ښوونکو شمیر له 2,10,000 څخه 2,40,000 ته او د زده کوونکو شمیر له شاوخوا 9 میلیونو څخه 9.4 میلیونو ته لوړ شوی او د مسلکي ښوونکو د روزلو پروګرامونو هم ښې نتیجې ورکړي دي. کارپوهان وایي د افغانستان د ښوونې او روزنې د کیفیت او کمیت د ښوالي لپاره مالی او تخنیکي امکانات ضروري دي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو بندي په ګوانتنامو به زندان کې ل 14 کال بند تیرول ورسته خپل کورنۍ سره یو ځای شو. محمد ولد صلاحي د موریتانیا اوسیدونکی دی. د ګوانتنامو خاطرات په نوم یو کتاب لیکلی دی. په دې اړه د فرانسې خبری اژانس راپور مهم ټکی ملالې بشیر وړاندې کوي.
ویل کیږي محمد ولد صلاحي په ګوانتنامو زندان کې د موریتانیا اخیری بندي وو. ورسته له هغه چې صالحی خپل هیواد ته انتقال سو، په ګوانتنامو زندان کې د بندیانو شمیر شپې ته تکم سو. د صالحی د کتاب د ګوانتنامو خاطرات له خبرېدو سره د ټولو پام د قضیه ته اوښتی دی. په دې کتاب کې صالحی په ګوانتنامو زندان کې له ده سره د ناوړه چلند په اړه لیکلی دی. د پخپل لمړی خبرو کې چې د موریتانیا له ملي تلویزیون څخه خبرې سوې، خپل کور او کهول ته د راستنولو لپاره د دې هیواد د ولسمشر له هڅومن نه کړی ده. دای چې خوشاله او روغ رمټ ښکاری ده. د زندان د شرایطو په اړه څه ونه ویل، خو په کتاب کې د دې موضوع په اړه پراخ معلومات شته. د موریتانیا IMA رسمي خبری اژانس تایید کړه چې صلاحي له ګوانتنامو زندان لره خوشی کېدو وروسته د امریکایي چارواکو لخوا د هغوی موریتانیایي سیالانو ته وسپارل سو. د دې خبری اژانس تر راپور له مخې صلاحي د 2 کلونو په اوږدو کې له ډیپلوماټیکو هلو ځلو وروسته موریتانیا ته وسپارل سو. د امریکا د دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویل سوي د ګوانتنامو زندان د بندولو د بهیر د ملاتړ په خاطر امریکا له موریتانیا منندوی دی. د موریتانیا یوې سرچینې فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې صلاحي د دوشنبې په ورځ د یوې الوتکې په واسطه د دې هیواد پلازمینې نواکشوت ته ورسید. د بخښنې نړیوال سازمان د صلاحي د راخوشي کېدو هرکلی کړی دی، خو ویلی دی چې دې اقدام ډیر وخت ونیوه. په امریکا کې د دې سازمان کمپاین کوونکی الیزابت بی ورز ویلي د شاغلی صلاحي غیر قانوني توقيف او ځورونه غیر عادلانه ده. په امریکا کې د 11 سپتمبر له حمله وروسته 45 کلن صلاحي په 1999 کال کې په لاس انجلس کې د بمی چاودنو په دسیسه کې د لاس درلودو په تور په خپل هیواد کې ونیول سو. دی په افغانستان او اردن کې له پلټن وروسته په 2002 کال کې ګوانتنامو زندان ته انتقال سو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
شپږ نیمې بجې شوې، پښتو خبرونه دلته ختمیږي. مننه چې له موږ سره وئ.
بله، تشکر از شما استنگزه صاحب، مانده نباشین. سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این نیم ساعت، یک مقام ارشد حکومت افغانستان دیدار سری میان نمایندگان حکومت و طالبان در قطر را تایید کرده است. پیش از این یک روزنامه غربی هم در این مورد گزارش اختصاصی نشر کرده که بیشتر به تفصیل به شما خواهیم گفت. همچنان در مسائل شرق میانه می شنوید که اردوی عراق می گوید عملیات برای پس گرفتن موصل، دومین شهر بزرگ عراق، به خوبی روان است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما طبق معمول اول نوبت خبرهاست. سلطان محمد سرور با شماست.
حکومت افغانستان خواستار همکاری ریاض در پروسه صلح شده است. افغانستان و ازبکستان موافقتنامه استرداد مجرمین میان دو کشور را امضا کردند. ملل متحد قبل از عملیات رسانیدن کمک‌های بشری به حلب سوریه منتظر ضمانت‌های امنیتی است و کمیشنر اتحادیه اروپا برای امنیت هشدار می‌دهد که اگر گروه دولت اسلامی از شهر موصل عراق اخراج شود، این اتحادیه باید برای سرازیر شدن دست جمعی شبه نظامیان آمادگی داشته باشد. تفصیل اخبار. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان از دولت عربستان سعودی خواستار شده تا در پروسه صلح با حکومت افغانستان همکاری کند. بر اساس اعلامیه ریاست اجرایی، آقای عبدالله در دیدار با معاون اول شورای وزیران و وزیر امور داخلی سعودی گفت که مردم افغانستان به عنوان قربانیان اصلی تروریسم با تمام توان در این راستا مبارزه نموده و توقع دارند که برای مبارزه با این پدیده مرگبار هماهنگی‌های جدی و قاطع در سطح منطقه ایجاد گردد. در همین حال معاون شورای وزیران کشور شاهی عربستان سعودی اعلام نمود که کشورش برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان آماده همکاری می باشد و با پدیده تروریسم به عنوان یک خطر و تهدید جدی نگاه می کند. آقای عبدالله همچنان روی تغییر پاسپورت های پاکستانی کارگران افغان و توزیع پاسپورت های افغانی به آنان و جواز کار برای کارگران افغان از سوی عربستان سعودی نیز صحبت کرده است. ریاض وعده نموده که سالانه 400 بورس تحصیلی به افغان ها می دهد. افغانستان و ازبکستان موافقتنامه استرداد مجرمین میان دو کشور را به امضا رسانیدند. در یک خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده که این موافقتنامه از سوی وزرای خارجه دو کشور در تاشکند پایتخت ازبکستان به امضا رسید. هنوز شمار افغان‌ها که به جرم‌های مختلف متهم هستند و در زندان‌های ازبکستان به سر می‌برند معلوم نیست. در خبرنامه همچنین آمده است که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه از همتای ازبکی‌اش خواسته تا افغانستان در زمینه به دست آوردن عضویت در سازمان همکاری های شانگهای حمایت کند. و سازمان ملل متحد از افزایش خشونت ها از سوی داعش در افغانستان ابراز نگرانی می کند. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر اعلامیه بیشتر بر حمله بر مراسم عاشورا و جنبش روشنایی از سوی داعش اشاره کرده که به گفته این دفتر بیشتر شیعه ها هدف قرار گرفتند. ملل متحد قبل از عملیات رسانیدن کمک های بشری به حلب منتظر ضمانت های امنیتی در این شهر سوریه می باشد. جنیسن لایرکا سخنگوی اداره کمک‌های بشری ملل متحد گفت ما می‌خواهیم که همه انواع اسلحه خاموش ساخته شود. او گفت ما خواستار تنها اعلان یک جانبه نیستیم، بلکه ضمانت های همه اطراف نزاع را می خواهیم. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که روسیه و سوریه امروز بمباردمان حلب را متوقف ساختند. کمیشنر اتحادیه اروپا برای امنیت هشدار می دهد که اگر گروه دولت اسلامی از شهر موصل عراق اخراج شود، این اتحادیه باید برای سرازیر شدن دست جمعی شبه نظامیان آمادگی داشته باشد. جولیان کینگ در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفته است که حتی یک شمار کوچک از شبه نظامیان نیز امکان دارد یک خطر جدی متوجه سازند و ما باید برای آن آمادگی داشته باشیم. بیش از 30,000 سرباز عراقی، جنگجویان پیشمرگه کردی، قبایل سنی و شبه نظامیان شیعه که حمایت تیارهای ائتلاف به رهبری آمریکا را با خود دارند، دیروز عملیات بازپسگیری موصل را آغاز کردند. هزاران نفر پیش روی سفارت ترکیه در بغداد مظاهره کرده خواستار پایان حضور نظامی ترکیه در شمال عراق شدند. تظاهر کنندگان از انقره خواستار شدند که تقاضای حکومت عراق را پذیرفته سربازان خود را از یک پایگاه نظامی در نزدیکی موصل خارج سازد. این تظاهر کنندگان که پیروان مقتدا صدر روحانی تندرو نیز میان آنها شامل بودند شعار می دادند که اشغالگر خارج شو. حضور نظامی ترکیه در عراق باعث تنش میان انقره و بغداد شده است. بغداد میگوید که به نیروهای ترکی اجازه داخل شدن به عراق نداده است، اما بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه امروز گفت جنگجویانی که نیروهای ترکی آنها را در شمال عراق آموزش دادند در جنگ جاری برای بازپسگیری شهر موصل از داعش سهم دارند. و رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین در گردهمایی فردا در برلین تلاش‌های صلح در شرق اوکراین را مورد بحث قرار می‌دهند. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور اوکراین پیترو پوروشینکو و رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند را به این گردهمایی دعوت کرده است. استیفن سیابرات، سخنگوی صدر اعظم آلمان، امروز گفت که این گردهمایی برای بررسی تطبیق توافقات آتش‌بس مینسک دایر می‌شود. پایان اخبار.
تشکر از سلطان محمد سرور برای ارائه تازه ترین خبرها. همین خبرها، بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دریافت می توانید، آزادی رادیو نقطه کام. و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما، این هم مرور سریع بر مهمترین های ما. عبدالله رئیس اجرائیه با شاه عربستان سعودی در ریاض دیده است. مهمترین نقطه های مورد بحث هم این بوده.
در باره صلح و امنیت افغانستان، روابط افغانستان و پاکستان، اجازه کار بر افغانهای مقیم عربستان و تغییر پاسپورت‌های پاکستانی کارگران افغان به پاسپورت‌های افغانی صحبت شد.
به تفصیل با شما خواهیم گفت. محکمه ابتدایی هرات یک عضو شورای ولایتی را به اعدام محکوم کرده است.
مطابق هدایت ماده 6، 12، 9 و 13 قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان و رعایت ماده 395 قانون جزا و رعایت ماده 39 قانون مذکور به شدت مجازات، یعنی اعدام محکوم و مجازات نبوده.
این که چرا این حکم صادر شده تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. همچنان میشنوید که حمله 23 جولای سال 2016 بر مظاهره سلامیز در کابل نام گزارش است که امروز از سوی دفتر سازمان ملل در کابل منتشر شد. همچنان در مسائل شرق میانه، عملیات برای پس گرفتن موصل از نزد جنگجویان داعش به گفته اردوی عراق با دستاورد به پیش می رود. با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها بیایید بشنویم که یک مقام ارشد حکومت افغانستان دیدار سری میان مقام‌های افغان و نمایندگان گروه طالبان به رهبری ملا هبت الله را در قطر تأیید کرده است. با تازگی یک روزنامه غربی هم در گزارش اختصاصیش جزئیات این دیدار را آفتابی کرد. فرشته نگاه در این گزارش مفصل موضوع را دنبال کرده است.
یک مقام ارشد حکومت افغانستان مذاکرات صلح با نمایندگان گروه طالبان را تایید می کند. این مقام که نخواست ازش نام گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت مذاکرات میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان در دوحه مرکز قطر انجام شده است. روزنامه گاردین نیز گزارش داده می نویسد این ملاقات حدود دو هفته پیش و ماه گذشته صورت گرفتند و در آن ملا عبدالمنان آخوند، برادر ملا عمر، رهبر پیشین طالبان، اشتراک کرده است. روزنامه گاردین به نقل از منابع طالبان نوشته است که در مذاکراتی که در حوالی ماه سپتامبر در قطر صورت گرفت، گفتگوها در فضای دوستانه انجام یافت و در آن ملا عبدالمنان برادر ملا عمر با معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان رو در رو گفتگو کرده است. همچنان ملا عبدالمنان نیازی که خود را سخنگوی گروه انشابی طالبان به رهبری ملا رسول معرفی می کند بر رادیو آزادی گفت گفتگوها میان گروه رقیب آنها و نماینده های حکومت افغانستان در قطر صورت گرفته است. به گفته او گروه طالبان به رهبری ملا رسول در این مذاکرات اشتراک نکرده است.
بله، این مذاکرات از چند روز به این طرف دوامدار شروع بود. خب مذاکراتی که تقریبا چند روز پروپاگاندا استار ما رخ داد که این به نام ما تمام میکردن، این مذاکرات به نام ما عبدالمنانی بود که برادر ملا عمر اخوندان میشد و ما معلومات از طریق منابع خبری که ما در داخل کویته داریم یا در پیشاور داریم از دست گرفته می واقعیت است. مذاکرات به اینا صورت گرفته.
یک عضو شورای کویته و گاردین گفته است که طالبان به این باورند که مسئله افغانستان سه طرف دارد، امریکا، حکومت افغانستان و طالبان. در صورتی که این سه طرف به مذاکرات ادامه دهند، نتایج مثبت در قبال خواهد داشت. به گفته این عضو شورای کویته، ملا عبدالمنان آخوند از سوی گروه طالبان به خاطر به قطر فرستاده شده است که این گفتگوها مهم بوده و اشتراک او به حضور نظامی و سیاسی طالبان در این گفتگوها دلالت می کند. بر اساس این گزارش، پاکستان در مذاکرات اخیر در قطر سهم نداشت. گاردین به نقل از یک منبع غربی نوشته است که می گوید برخی از مقام های طالبان اخیراً از سوی استخبارات پاکستان در آن کشور بازداشت شدند و با بازداشت مقام های طالبان پاکستان می خواهد یک بار دیگر گفتگوهای صلح را در کنترل خود داشته باشد. ملا عبدالمنان نانی یک عضو ارشد گروه طالبان به رهبری ملا عبت الله آخوندزاده حدود 10 روز پیش از شهر کویته پاکستان بازداشت شد. ملا نانی مسئول مالی گروه طالبان است. پیش از او ملا صمد ثانی مسئول جلب و جذب این گروه نیز در کویته بازداشت شده بود. یک تن از نزدیکان رئیس جمهور اشرف غنی به روزنامه گاردین گفته است که اعضای طالبان که در پاکستان بازداشت شدند، افراد نزدیک با ملا منصور رهبر پیشین طالبانند و پاکستان شک دارد که آنها در قتل ملا منصور که در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در ایالت بلوچستان کشته شد، دست دارند. روزنامه گاردین نوشته است که ملا یعقوب پسر ملا عمر نیز عنقریب در مذاکرات قطر شرکت خواهد کرد.
گزارش بود از فرشته نگاه. این گزارش را در وبسایت ما هم خوانده می توانید، azadiradio.org. طالبان در قطر دفتر غیر رسمی هم دارند. در عربستان سعودی هم امروز صحبت از صلح افغانستان بود. شاه عربستان سعودی در ریاض به رئیس اجرایی حکومت افغانستان وعده داد که در آوردن صلح به افغانستان هرچه در توان داشته باشد انجام خواهد داد. بیشتر در این گزارش می شنویم که زرغونه منگل تهیه کرده است.
در دیدار امروز رئیس اجرایی افغانستان با پادشاه عربستان سعودی روی سلسله موضوعات مهم بحث شد. در این دیدار روی صلح و امنیت افغانستان و روابط افغانستان با پاکستان صحبت‌های صورت گرفت. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان ساعت بعد از این دیدار میان مقامات افغان و سعودی در صحبت با رادیو آزادی گفت
رئیس اجرایی امروز به شاه عربستان سعودی ملاقات داشتن و در ملاقاتشان در باره صلح و امنیت افغانستان، روابط افغانستان و پاکستان، اجازه کار بر افغانهای مقیم عربستان و تغییر پاسپورت‌های پاکستانی کارگران افغان به پاسپورت‌های افغانی صحبت شد.
رئیس اجرایی افغانستان در ملاقاتش با پادشاه سعودی افغانستان را قربانی تروریسم خوانده و به گفته فیصل از همکاری بعضی کشورها با تروریستان ابراز نگرانی کرد و گفت تا زمانی که این همکاری با تروریستان قطع نشود کشورش با مشکل مواجه خواهد بود و ای خواهان همکاری ریاض در این زمینه شد. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی به نوبه خود حمایت کشورش را از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان ابراز داشته و اظهار هر نوع همکاری کرد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت
شاه عربستان گفتند که تمام امکانات خود در دسترس حکومت افغانستان قرار می‌دهند تا به خاطر آمدن صلح از آن استفاده شود. همچنان گفتند که طالبان به خاطر نیت نیکشان برای صلح، پیش از آمدن به گفتگوهای صلح باید حملاتشان را در برابر مردم افغانستان بس کنند و کشت و
قابل ذکر است که در دیدار رئیس اجرایه با مقامات عربستان سعودی در مورد مشکل کارگران افغان در عربستان هم صحبت شد که با پاسپورت پاکستانی در عربستان کار می کنند. عربستان سعودی توافق کرد به تمام این کارگران پاسپورت افغانی داده شود. رئیس اجرایه را در این سفرش به عربستان سعودی وزرای معارف و عدلیه افغانستان هم همراهی می کنند که با همتاان سعودیشون توافقات را امضا کردند که به گفته ریاست اجرایه مهمترین آن اعطای 400 بورس به مواصلین افغان است.
گزارش بود از زرغونه منگل در مورد دیدار رئیس اجرایی حکومت افغانستان با شاه عربستان سعودی در ریاض. به نظر شما عربستان سعودی در آوردن صلح به افغانستان چه نقش میتواند بازی کند؟ میتوانید پیام های کوتاه به ما بفرستید با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بی سیم که یک تعداد از دوستان هم کار کردند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بی سیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواجد از یفتل بدخشان نوشته صلح نقطه پایان خشونت است، پس به هر وسیله که میشه باید صلح برقرار شود. محمد جان از ولایت پنشیر نوشته عربستان خدامی طالبان است و هیچ کمک به کشور ما کرده نمیتانم. محمد از دایکندی نوشته به نظر او روابط خوب با عربستان از هر نوع اهمیت برخوردار است، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ صلح و امنیت. حامد ستانگزی از لوگر نوشته اگر حکومت وحدت ملی با قاطعیت بخواهد با طالبان صلح ممکن است. و محمد اکبر از فرا نوشته که عربستان سعودی هیچ تأثیر ندارد بر پروسه صلح افغانستان. تشکر از پیام های شما که از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به رادیو آزادی فرستاده اید. همچنان میتونین زنگ بزنین و پیام های صوتی هم بگذارید. 07084620 و 00420212 4138 شماره های تماس با رادیو آزادی هستند. شش و 46 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر از جزئیات عملیات برای پس گرفتن موصل، دومین شهر بزرگ عراق، از نزد جنگجویان گروه دولت اسلامی به تفصیل با شما خواهیم گفت. اما حالا بشنویم که حمله 23 جولای سال 2016 بر مظاهره صلح‌آمیز در کابل نام گزارش است که امروز از سوی دفتر سازمان ملل در کابل منتشر شد. در گزارش آمده که این حمله نقض آشکار حقوق بشری بین المللی است و ممکن جنایت جنگی تلقی شود. بیشتر در این گزارش بشنوید که ژکفر احمدی تهیه کرده.
از زمانی که یونما مستندسازی تلفات غیر نظامیان را در سال 2009 آغاز کرد، حمله ماه جولای بالای گردهمایی اعضای جنبش روشنایی مرگبارترین حادثه تلفات ملکی است. به این موضوع در گزارش تازه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد اشاره شده است. این گزارش تحت نام حمله 23 جولای 2016 بر مظاهره صلح آمیز در کابل بر روز سه‌شنبه یعنی امروز پخش شد. در این حمله که در منطقه ده مزنگ کابل صورت گرفت، 85 تن جان دادند و حدود 400 نفر دیگر زخمی شدند. معترضان در اعتراض به تغییر مسیر انتقال برق 500 کیلوولت از بامیان به سالنگ و سرک ها برآمده بودند. دو تن از شرکت کننده های این گردهمایی که نامهایشان ذکر نشده پس از وقوع حادثه این گونه عکس العمل نشان داده بودند.
در وسط دیناو کمد رسید خود انفجار داد، ملت ما را تباه کرد، دیگه خون ما در این وطن رفت، دیگه کت در باقی نمالا چی کنیم ما
در در دوی سخامت بدون پیشی خیمه یا قدم صدا داد دیداد ایلا 400 500 نفر این شهید کشته بود چیم دید خودیم که دون نفرم یعنی میده کل بچه های من دیوالای خود کلی چیزت مطر بلا کردیم بازش دیدیم بازش ندیدیم نمیده تزار سما شد یا گم فجر کم پیشتر آمدیم که دیگه این فجر خود ما پریدیم اون طرف.
در گزارش یونما آمده که این حمله نقض آشکار حقوق بشری بین المللی است و ممکن جنایت جنگی تلقی شود. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته بود. در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده است که در این حادثه افراد متعلق به قوم و مذهب مشخص هدف قرار گرفتند. یونما با پخش خبرنامه به حملات ماه روان میلادی بالای عزاداران عاشورا در کابل و بلخ هم توجه کرده است. در این حملات 35 تن کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حملات را هم داعش به عهده گرفته است. یونما تاکید ورزیده که قانون بشر دوستانه بین المللی حملات قصدی بالای غیر نظامیان و تأسیسات ملکی از جمله عبادتگاه ها را منع کرده است.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. حالا بشنویم در مسائل شرق میانه که عملیات برای پس گرفتن موصل از نزد جنگجویان گروه دولت اسلامی با دستاورد به پیش می‌رود. این را اردوی عراق می‌گوید. بیشتر از زرغونه منگل.
قماندانان ملیشه‌های کرد عراق می‌گویند در عملیات شهر موصل قریه‌های زیاد از چنگ داعش آزاد شدند و این گروه را از سنگرهایشان عقب زدند. ملیشه‌های پیشمرگه کرد بعد از آن در بعض مناطق موصل پیشرفت کردند که دیروز یعنی در اولین روز عملیات به حمایت توپخانه و تیاره‌های ائتلاف بر رهبری آمریکا سنگرهای گروه دولت اسلامی یا داعش را هدف قرار دادند. مقامات آمریکایی و عراقی میگویند گرفتن موصل از چنگ داعش ضربه بزرگ برای این گروه خواهد بود. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است قوای عراق بر اساس پلان به سوی موصل در حال پیشرفت است. آمریکا و ائتلاف بین المللی از عملیات در موصل از قوای عراقی حمایت می کنند. از سوی دیگر حیدر العبادی صدر اعظم عراق گفته است بعد از سرکوبی داعش تنها نیروهای حکومتی اجازه دخول به شهر موصل را دارند.
ان القوه التي تقود عمليه التحرير هي قوات جيش العراق الباسله.
وی میگوید این عملیات برای آزادی بر رهبری اردو و پلیس دلیر عراق صورت میگیرد. آنها نه کس دیگر برای آزادی موصل داخل میشوند. آنها از شما و برای شما اند و به جز از حفاظت شما چیز دیگر نمی خواهند. قبل از این ملیشه‌های شیعه در موصل به رویه نادرست با سنی ها متهم شده بودند. ایالات متحده نیز نگرانیش را در مورد وضعیت حدود 1.5 میلیون غیر نظامی در موصل و اطراف آن ابراز داشته بود. جنرال حیدر فاضل یک مقام نظامی عراق بر رسانه ها گفته است در عملیات برای بازپسگیری شهر موصل حدود 25,000 نیروی عراقی و 4,000 ملیشه کرد سهم دارند. داعش در ماه جون سال 2014 موصل را که دومین بزرگترین شهر عراق است تحت کنترل خود درآورد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و برای گرفتن اطلاعات بیشترم سر بزنین به وبسایت ما آزادی رادیو.com. یادآور میشم که از 7 شام تا 7 صبح می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید. حالا بشنویم که محکمه ابتدایی هرات یک عضو شورای ولایتی این ولایت را همراه با 5 تن دیگر به اتهام اختطاف منجر به قتل به اعدام محکوم کرده است. جزئیاتش اینجا در این گزارش از شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات.
جلسه علنی محکمه ابتدایی هرات دوسیه 7 تن از متهمان قضیه اختطاف منجر به قتل را بررسی کرد. در این جلسه هیئت قضایی پس از شنیدن صورت دعوای سارنوال موظف و دلایل الزام وکیلان مدافع حکم خود را صادر نمود. هیئت قضایی محکمه ابتدایی این ولایت 5 تن را به اتهام قضیه اختطاف منجر به قتل به اعدام محکوم کرد. محمد شعیب ابراهیمی رئیس محکمه ابتدایی هرات حکم مجازات این افراد را این گونه ابلاغ کرد.
شما اسامیان عبدالظاهر ولد محمد یوسف ولد دوست محمد و تیمورشاه ولد حاجی عبدالله ولد محمد شاه را در خصوص اختطاف منجر به قتل محمد شاه ایماق مطابق هدایت ماده 6 12 و 9 قانون مبارزه علی اختطاف و قاچاق انسان با رعایت ماده 395 قانون جزا هر واحد تان را به شدت مجازات یعنی اعدام محکوم به مجازات نموده.
در جلسه علنی امروز همچنان هیئت قضایی یک عضو شورای ولایتی هرات را که به اتهام قضیه اختطاف منجر به قتل بازداشت شده بود به اعدام محکوم کرد. در این نشست 2 تن دیگر نیز هر کدام به 1 سال تا 11 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند.
تو اسمی حاجی اسکر ولد محمد انور ولد امیر امیرخان را در خصوص اختطاف منجر به قتل محمد شاه ایماق مطابق هدایت ماده 6 12 9 و 13 قانون مبارزه علی اختطاف و قاچاق انسان با رعایت ماده 395 قانون جزا و رعایت ماده 39 قانون مذکور به شدت مجازات یعنی اعدام محکوم به مجازات نبودیم.
حکم هیئت قضایی این جلسه با اعتراض شماری از وکیلان مدافع روبرو شد. برخی وکلای مدافع حاضر در جلسه میگن هیئت قضایی هیچگاه اعتراضات آنها را نشنیده و حکم خود را بدون دلایل الزام صادر کرده است.
قانون محکمه را مکلف به این ساخته که باید اوراقی که خلاف قانون و اسنادی که خلاف قانون به دست میاره اونها را مرور بکنه و از اوراق دوسیه خارج بسازه. متاسفانه به مو اوراق باطل از طرف محکمه ابتدایی حکم به اعدام از اینا صادر شد.
تخلفاتی که در جریان کشف تحقیقات و ادله اثباتی که در قانون در نظر گرفته شده بدون اینکه این ادله بسا بالای موکل ما یا علیه موکل ما وجود داشته باشه محکمه بدون کوچکترین اهمیت به مواد قانون حکم خود صادر میکنه.
آنگونه که هیئت قضایی میگد این افراد متهم هستند که 4 ماه پیش یک جوان را به نام محمد شاه ایماق که باشنده اصلی ولایت بادغیس است از مرکز شهر هرات اختطاف نموده و به ولسوالی کشک رباط سنگی این ولایت انتقال دادن که پس از یک ماه در قید وی را به قتل رساندند. حالا اقارب مقتول از حکم محکمه راضی اند.
ما از حکومت مرکزی رئیس جمهور استر محکمه استیناف هرات خواهان عظیم که اینا را به زودترین فرصت اعدام کنند و اعدام هم کردن ان شاء الله به زودترین فرصت ما باید اینا را ببینیم که خود ما بریم با چشمش سرخو.
در این جلسه قضایی همچنان قاضی محکمه شمار از مسئولان امنیتی و محلی ولسوالی کشک رباط سنگی و برخی مسئولان ریاست تحقیقات جنایی قمندانی زون 606 انصار را به دلیل قفلت در وظیفه تحت تعقیب عدلی دانسته است. رئیس محکمه همچنان گفت حق استیناف‌های متهمان محفوظ می باشد. محمد اسکر انوری حدود 2 ماه قبل از سوی ریاست امنیت ملی هرات به اتهام اختطاف بازداشت شده بود. او متهم به قتل یک باشنده اصلی ولایت بادغیس است که در ولایت هرات زندگی می کرده است. بعد از قتل فرد اختطاف شده شماری از اقارب و باشندگان ولایت بادغیس در مقابل ساختمان ولایت هرات دست به تظاهرات زده بودند و از حکومت افغانستان خانه اشد مجازات افراد متهم در این قضیه شده بودند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. پیشتر پرسیدیم که به نظر شما عربستان سعودی در آوردن صلح به افغانستان چه نقش میتونه بازی بکنه. تشکر از پیام هایی که فرستاده اید. قربان علی از ولایت میدان نوشته حکومت عربستان هیچگاه کمک به افغانستان نمی کنم. یزدان پرست از یفتل پایان نوشته عربستان می تواند در صلح با افغانستان دستاورد خوب داشته باشد. نورالدین از تخار در پیام کوتاه خود نوشته که خدا کند که در افغانستان صلح و آرامی بیاید. و به می ترتیب عبدالصمد حیدری از دیسبز کابل در پیام کوتاه خود نوشته که عربستان سعودی قبله مسلمانان است و می تواند در افغانستان در آوردن صلح کمک کند. و همونطور که در جریان هستید، عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان در ریاض است، سرگرم دیدار رسمی سه روزه، و امروز با شاه عربستان سعودی هم در آنجا دیدار کرد. شاه عربستان سعودی به آقای عبدالله وعده داد که در آوردن صلح در افغانستان هرچه در توان داشته باشد انجام خواهد داد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و با همین میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. فردا ساعت 7 با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان بازم منتظر شما خواهیم ماند. اکنون از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ و حال می توانید روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید.